درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. د ناتو مومنشي وایي چې ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت یې ملاتړ کوي. د ناتو مونشي وایي چې ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې ناتو افغانستان ته زیات شمیر سرتیري نه استوي بلکې افغان ځواکونه به پیاوړي کړي څو په خپل هیواد کې ثبات ټینګ او د تروریزم پر ضد جګړه وکړي. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي وسمال سلویغ سره افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دی. ردی امن الله جیهون تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په ترکیه کې د کډوالو د شمیر له زیاتېدو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره امکانات هم کم شوي، خو ښاغلي جیهون زیاته کړه چې د ترکیې حکومت د افغان کډوالو د قانوني کولو هڅه کوي. دیوایی شاوخوا څلویښت زره کډوال لرو چې اسناد نه لري، په غیر قانوني لارو ترکیې ته راغلي او ترکیه هڅه کوي چې د دوی د مهاجرت چارې قانوني کړي. یعنې هغه کسان چې په ویزه راځي دلته د پاتې کېدو لپاره یو لړ اسانتیاوې رامنځته کړي. په ترکیه کې افغان سفیر همداراز هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د افغانستان سفارت د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې ناغېړي کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په دې وروستیو کې د ترکیې په استنبول ښار کې د ځایي خلکو او کډوالو ترمنځ په اخوډب کې د یو شمیر افغانانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد موسی ردمنش پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو څلیرویشت ساعتونو په ترڅ کې په 2 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات شوي دي.
په دې لړ کې مونږ وکولای شو چې د دشمنانو لیکو ته په هلمند کې او په شمال په ټولو هغه ځایونو کې چې ځینې تهدیدات رامنځته کېده، مونږ وکولای شو چې د تهدیداتو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کړو.
بلخ ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نوو مقرریو خبر ورکړی. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شو ویلي چې جنرال مراد علي مراد د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. جنرال مراد مخکې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال. د ارګ په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس جنرال امین الله کریم، د کورنیو چارو وزارت د اداري معین او عبدالخلیل بختیار د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د معین او د چارو د ادارې د دفاع او امنیت رئیس جانان بارگزی د دې وزارت د لومړي معین په توګه ټاکل شوی. د ارګ بیان زیاتوي چې محمد فرید افضلی د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرایمو پر ضد مبارزې د عمومي رئیس په دنده ګمارل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا پوځ په سوریه کې پر هغه وسلوالو بمباري وکړه چې د سوریې حکومت ملاتړ کوي. د امریکا پوځ وایي د ملیشي د اردن سرحد ته نږدې د رژیم د هغه وسلوالو مخالفینو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي یو خطر دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د اتنف خارګوټي ته نږدې د بمباري لږ تر لږه یو ټانک او یو بلډوسر ویجار کړی او یو بل چارواکي ویلي بمباري وروسته له هغه وشو چې امریکایي الوتکې د دې وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي په مقصد د هغوی د ویرولو لپاره د خبرداري ډزې وکړې. د سوریې وسلوالو د هغې ډلې چې امریکایي ملاتړ کوي یو غړي ویلي چې په دې بمباري کې د سوریې او ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو وسلوال په اتنف کې د هغه اړې خواته روان و چې د امریکایي او برتانوي کومنډو په ګډون د امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونو کار ترې اخیست. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو اعتراف بنسټ او زیاته کړه چې د دې ټیم او روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. ټرمپ پرون د کولمبیا له ولسمشر خوان مانویل سانتوس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا او د کمپاین له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لري. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د تحقیقاتو د یوې ځانګړې ډلې د جوړېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې دا هر څه په دپسې جوړه شوې ډنډوره ده.
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and there is no collusion.
زده دې اقدام درناوی کوم، خدای ټول هڅه ډنډوري دي. زما او زما د کمپاین غړو له روسیې سره هیڅ راز اړیکې نه لرل. زه فکر کوم چې دا مسله زموږ هیواد سروي شي او زموږ هیواد هڅه هم د دې او نورو مسلو په سروي شل. ټرمپ هم دراس په کله کړل کړ چې ګنې د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI په لری کړې شوې رئیس جیمز کومي فشار راوړی و چې د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین په اړه تحقیقات پای ته ورسی. او د نیویارک ټایمز چوکي د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو ګړندي موټر د ننوتو په پیښه کې یو تن مړ او څو نور ټپیان شوي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو پیښه تایید کړې. وی ویل د نیویارک ښار په دې مرکزي سیمه کې چې ډېر سیلانان پکې ګرځي په پرونی پیښه کې یو تن مړ او درویش نور ټپیان شوي دي. امریکایي چارواکو پرون ویل د مقدماتي څېړنو نتایج ښیي چې دا پیښه تر وروستي حمله نه ده او موټر چلوونکي د الکولو د څښلو لپاره معاینه شوی، خو د قانون د تنفیذ چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې لا هم دوام لري. دوستانو خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. په موریدل چې دا ناتو عمومي منشي وايي ناتو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا وري چې دا بلخ والی عطا محمد نور په دې ولایت او سیمه کې د وبخې د بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته نامعلوم هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. په یو بل ریپورت کې به مولا دې خبر کوچی افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون د حملې په وړاندې لوړاندې معلومات لرل، خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. په ایران کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداري ورکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نوري. دا ناتو مومن شي وای چې ناتو افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلان لري. لا دې مخکې د امریکا د وسوالو ځواکونو لوی درستیز ویلی و چې ناتو غواړي د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم او د طالبانو په مقایسه خورا زیات پیاوړي کړي. دا ناتو مومن شي هم ټینګار کوي چې ناتو به د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه احمد تکل تفصیل دروري.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو په اوږدمهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو د استولو پر ځای په پام کې لري چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. د افغانستان جګړه د نورو مسایلو ترڅنګ د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزې مهمه موضوع ده چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ګډون یوه اونۍ وروسته په بروکسل کې جوړیږي. ینس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي برخې له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګول د افغان ځواکونو دنده ده او ناتو د هغو د مرستندوی ونډه ترسره کوي.
I really believe that in the long run the best thing we can do
ting bawar laram chi po ugd mahal ki mukta gora da da chi de loyo maharabawi amaliyato la para de NATO ziyat shmir sartiri won ligo balki de mubarize la para afghan zawakuna piawri kru so pa khpal hewat ki sabat ting kri aw de terrorism par zat jagra ukri da haga kar dai chi mugi os mahal pa afghanistan ki kawo. ولسمشر اشرف غنی په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل چې د افغانستان د امنیت لپاره د 3,000 او 15,000 ترمنځ نړیوال پوځیان کافی دي. دا د اضافي سرتیرو همغه اټکلی شمیر ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سپینې ماڼۍ په باسنو کې یادونه کیږي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د افغان ځواکونو پر وړتیا د ډاډ څرګندولو ترڅنګ وایي افغان ځواکونه د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي او ناتو یې د پیاوړي کولو ژمنه کړې، نو اوس باید پر خپل ژمنه عمل وکړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی کټوازی زیاته کړه.
تاسو وینئ چې داعش دلته مړی جوړې کړې دي. د ګاونډیو هیوادونو تروریستي یا ترهګري ډلې هغه په افغانستان کې دي، هغه هم څنګه کې افغانستان د نړیوال تروریزم سره په مقابل کې د نړیوال هم دغه مسؤلیت لري، نه یوازې امریکا، ټول نړیوال د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرستې وکړي.
افغان ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې چې وسلوالو طالبانو خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی خورا زیات تلفات ورکړي، خو په عین حال کې خپل دښمن ته هم سخت ځاني زیانونه اړولي دي. د ناټو عمومي منشي د مسلکي وړتیا له پلوه د افغان ځواکونو ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې ناټو به د هغو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي.
There is no question about the NATO going into any combat operation in Afghanistan. We will
دا امکان نشته چې ناتو په افغانستان کې محاربوي عملیات بیا پیل کړي. موږ به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو کار ته دوام ورکړو. د دوی توان او مسلکي وړتیا ثبت شوی دی او دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلیت له دمخه اخیستای، چې دا هم د افغانانو او هم د ناتو لپاره ښه خبره ده. موږ د روزنې، مرستې، سلام مشورو او همدارز مالی ملاتړ په وسیله له دوی سره مرستو ته دوام ورکوو. د ناتو د عمومي منشي له وینا یو ورځ مخکې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد وویل د ناتو د غړو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې پر وضعیت خبر دي او غواړي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم کړي. ډنفورد زیاته کړه ناتو غواړي افغان ځواکونه دومره پیاوړي کړي چې له طالبانو سره په مقایسه کې لوی امتیاز ولري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولایت محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. د موضوع په اړه له کابل د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
روسل هغه چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکوپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ ولایت محمد نور د اندېښنې تایید کړي. خغلی نور چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خست، خو ویل چې په دې برخه کې د یو شمیر هیوادونو پالیسي بدلون موندلې او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
هلیکوپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییداوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د امو سیند له هغې غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټر یې ښکته کېږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکوپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي و چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې د سیاد ولسوالۍ په پشتې باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي لیدل شوي دي. خغلی وحدت ویلي و چې په غالب ګمان دي هلیکوپټرو وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تېره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو داسې ویډیوګانې شریکې کړې چې پکې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کېږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبره کړې وه. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري. خو تر دې دمه د ښاغلي احمدزی په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونې په هدف ترسره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په روسیو کې د دې مسلې د خصبینوي په هدف شمال ته د سیړنو لپاره خپل یو پلاوی استولی و. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکې کړې دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه شوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته شوې داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بل خوا د ولسي جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستان او په همدې سره ورسېدو و بجو 15 کوته ور بیا په مکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکوته. د ناتو مومون شوای چې ناتو په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې ډګر ته د زیات شمیر سرتیرو داستولو پر ځای د افغان ځواکونو پیاوړي کول په پام کې لري. په انقره کې د افغانستان سفیر وایي اوس مهال 3000 افغان کډوال په غیر قانوني ډول په ترکیه کې دېره دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې روان پوځي عملیات بریالي دي. ارګ د کورنیو چارو په وزارت کې د نو مقرریو خبر ورکړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا به بنسټه ده او زیاته کړه چې د ټیم او د روسیې ترمنځ هیڅ راز اړیکې نه وو. او د نیویارک په ټایمز چوک کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو ګړندی موټر د ننوتو په پیښه کې یو تن مړ او څو نور ټپیان شوي دي. دوستان اوس به دې تر شو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ټایمز مجلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره مفصله مرکه خبره کړې ده چې پکې ولسمشر د بیلابیلو مسئلو په اړه د جنوبي آسیا لپاره د ټایمز د مسؤل پوښتنې ځواب کړې دي. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي له طالبانو سره د تماس کرښې پرانستې دي او د نوموړي په خبره افغاني ټولنه له یو بل سره تړلې ده. خولس مشر غنی ویلی د دې ته اړتیا ده چې د عادي خبرو او بحثونو ترمنځ باید توپیر وشي. د افغانستان ولس مشر ټایمز مجلې ته ویلی ځینې کسان شته چې په صادقانه ډول د سولې لپاره هڅه کوي او د خبرو اترو دروازه بند نه ده، خو د هغه په وینا کله چې په رسمي ډول خبرې پیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروسه کې مو بریالیتوب ترلاسه کړی دی. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ویلی له طالبانو سره د سولې خبرې به پټې نه وي، بلکې د سولې د عالی شورا او هغه پلاوی لارې به کیږي چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری خار کې له طالبانو سره غونډه کړې وه. د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د 2015 کال د جولای میاشت په 8 نیټه په مری کې د سولې خبرې شوې چې وروسته به دا لړۍ د ملا عمر د مرګ له اعلانېدو وروسته پرته له کوم برخلیک پای ته ورسېده. ټایمز مجلې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په باب په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه د افغان ولسمشر نظر پوښتلی دی. ولسمشر غنی ټایمز ته ویلي دې ته اړتیا ده چې روسیه په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمه ییز اجماع برخوي. محمد اشرف غنی له روسیې غوښتي چې افغانستان باید د شطرنج د نړیوالو لوبو برخه نه وي. افغان ولسمشر ویلي که روسیه طالبان او یا نورې ډلې تمویل او تجهیز کړي مسکو به په دې کار سره خپلې ګټې له خطر سره مخ کړي. د افغانستان جمهور رئیس له ټایمز مجلې سره په دې مرکه کې چې د روانې مې میاشت په 11 شوې او د پنځشنبه پورې خبره شوه د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر غنی ویلي په 2002 کال کې د افغانستان په اړه سیمه ییز اجماع موجوده و، خو اوس مهال یو فعال اجماع ته اړتیا ده. جمهور رئیس غنی ویلي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او له روسیې سره هم تماس ټینګ شوی او د هیلمن دی چې دا هڅې به نتیجه ورکړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا د لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد څرګندونه نقل کړې دي. جنرال ډانفورد ویلي د امریکا د ولسمشر او د نورو هیوادونو د مشرانو د موافقې په صورت کې ناټو باید دې ته چمتو وي چې په افغانستان کې د روان ماموریت د تقویت لپاره اضافي سرتیري د هیواد ته واستوي. د امریکا د پوز مشر ویلي لخپل متحدانو یو غوښتي چې په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي. جوزف ډانفورد یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي که افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پریکړه کیږي نو دا کار باید ژر وشي. یو اس ای ټوډی د مطلب په پای کې لیکلي ناټو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو لپاره بیړه لري ځکه افغانستان د جګړې موسم ته داخليږي او د واورو په ویلي کېدو سره طالبان خپل فعالیتونه زیاتوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د نتایجو د وړاندوینو په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو څخه وغوښتي چې د رایو د رسمي نتایجو اعلان مخکې د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. خو د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی په یو بیان کې د روحاني پر حکومت غږ کړی چې د انتخاباتو نتایج ومني. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال د نننیو انتخاباتو د نتیجو د هر راز اټکل او وړاندوینې په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به وړ چلند وشي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري پرون ګواښ وکړ چې کرسنۍ یا نور کسان د انتخاباتو د ګټونکو په اړه له وخته مخکې اټکل یا وړاندوینه وکړي نو محکمې ته به معرفي شي. ذوالفقاري په یو بیان کې چې پرون خپور شو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د ګټونکو په نوم د جشن جوړونکو به د انتخاباتو د امنیت د خلالونکو په توګه وپیژندل شي. د ایران انتخابات د کورنیو چارو د وزارت لخوا ترسره کیږي او د شورای نگهبان په نوم ځواکمنه شورا څارنه پرې کوي. له بلې خوا د ولسمشر حسن روحاني انتخاباتي کمپاین له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې دي د خپلې بریا په اړه جشنونه نه جوړوي. د روحاني د کمپاین رئیس په یو مکتوب کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د کورنیو چارو وزارت له بیان سره سم له وخته مخکې د رایو د نتایجو له اعلان او د جشنونو له جوړولو ډډه وکړي. په همدې حال کې په انتخاباتو کې د روحاني اصلي سیال ابراهیم رئیسی له حکومت غوښتي دي چې د انتخاباتو په مسله کې له قانون سره سم عمل وکړي. رئیسی په یو بیان کې چې وړ مورس خپور شو ویلي هغه کسانو ته چې ښایي د خوشحالۍ په دې چاپیریال کې د ګډوډۍ او ناامنۍ د جوړولو نیت لري نصیحت کوم چې د خلکو اراده او خوښي ته تسلیم شي. خو ښاغلی روحاني په همغه ورځ په ځواب کې وویل دای نه غواړي چې شورای نگهبان پر انتخاباتو څار وکړي، بلکې دا کار د په وینا باید ځوانان وکړي. خاغلی روحانی همداراس په وار وار د سپاه پاسداران او قضایه قوی په ګډون د مذهبي مشر آیت الله خامنهای تر لاس لاندې ادارې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په انتخاباتو کې په لاس وهنو تورنې کړې دي. د 1988 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې وروسته لدې چې د ایرنا خبري اژانس په ګډون یو شمیر حکومت پلو رسنیو د رایو د نتایجو له رسمي اعلان مخکې محمود احمدی نژاد د 24 میلیون رایو په ګټلو سره د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان کړ. د سیالو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو سخت اعتراض وکړ. د انتخاباتو په نتیجه کې احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه غوره شو، خو په ایران کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو داسې یو بې ساري څپه پیل شو چې تر ډېرې مودې پورې دوام وکړ.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي. د امریکا د پوځ لوړ پوړ نظامي قمندان د چهارشنبه په ورځ وړاندیز وکړ چې ناټو باید عراقي ځواکونه وروزي. په همدې حال کې د ناټو لوړ پوړ چارواکو هم ویلي چې اوس وخت رارسېدلی چې ناټو پر دې خبره غور وکړي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د ائتلاف برخه شي که څنګه. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا لوړ پوړي قومندان د چهارشنبه په ورځ ویل چې ناټو باید په عراق کې د ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. دی وایي وروسته لدې چې په عراق کې داعش جنګیالي ماتې وخوري، ناټو ځواکونه باید د دې هېواد د سرتیرو د روزنې یوه برخه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد له بروکسل څخه امریکا ته د بیرته سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې ناټو ائتلاف شایي د یوې مودې لپاره د عراق د ځواکونو د روزنې ماموریت پر مخ یوسي. د هلته د ناټو د راتلونکي سرمشریزي د پلانولو په غونډه کې ګډون وکړ. ډنفورد زیاته کړه تاسو د لوجستیک اکمالاتو شونځي جوړولو او ظرفیت لوړولو په برخه کې د ناټو ملاتړ ویني، خو راتلونکي اونۍ د سرمشریزي د ایجنډا په سر کې شاید امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد په جګړه کې له ناټو هیوادونو د زیات رول غوښتنه وکړي. وروسته له څو میاشتو سختې جګړې داعش د عراق په موصل کې خپل مرکز له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د سوریه په رقه ښار کې جهادي سخت دریځ له ماتې سره مخامخ شوي دي. ډنفورد په خبرو کې زیاته کړه که د روزنې د ماموریت مشري تغییر وکړي دا په دې معنا ده چې د ټولو هڅو څرنګوالی به بدل سي. خو دغه امریکایي جنرال وویل موږ په دې اړه خبرې نه کوو چې ناټو دې هغه څه وکړي چې موږ یې اوس کوو، لکه موږ چې په موسل او رقه غوندې ځایو کې د جګړې په اړه مشورې ورکوو. ده زیاته کړه، فکر نه کوم چې ووایو په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف ټول ماموریتونه دې ناټو په لاس کې واخلي. د ناټو لوړ پوړ چارواکي د چهارشنبې په ورځ ویل دی باور لري چې ناټو ائتلاف باید د داعش پر ضد د جګړې برخه سي چې د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې پر مخ روان دی. د ناټو د نظامي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې اوس وخت را رسېدلی پر دغه انتخاب غور وسي. د ویل ناټو غړي هیوادونه ټول د داعش پر ضد د ائتلاف برخه دي. پوښتنه اوس دا ده چې آیا ناټو هم باید د دې ائتلاف یو غړی سي که څنګه؟
دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. په سعودي عربستان کې راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرانس غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرانس کې چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر د سفر سره هممهاله جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور چوسیات تراوري.
تمه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د توریزم په اړه په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي چې دا کانفرنس د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو په ریاض کې جوړیږي. په کابل کې د سعودي شارج افیر د سه‌شنبې په ورځ ولسمشر غنی ته د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز بلنه ورکړې ده. خو د ارګ یوې سرچینې د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تر اوسه د ریاض په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. انډیا ټوډے ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ به دې کانفرنس ته د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه څرګندونې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د ادارې او مقام د نوم نه ښودلو په شرط د هندي ورځپاڼې ته ویلي چې د ریاض په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان او د نړۍ په دغې برخه کې سخت دریځې د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. تر اوسه سعودي چارواکو دا نه ده تایید کړی چې آیا ولسمشر ټرمپ به له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او یا د پاکستان له صدر اعظم سره جلا کتنه ولري او کنه. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي د سخت دریځۍ موضوع به د ناټو تړون په راتلونکي غونډه کې هم د ولسمشر ټرمپ د ګډون په ترڅ کې مطرح شي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه ریپورټونه اوازې او ډنډورې بللې چې وایي د انتخاباتي کمپاین له روسیې سره اړیکې لرلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخواني سلاکار او نورو سلاکارانو یې د ولسمشریز کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره اتلس وارې پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي وو. د دغو تماسونو په اړه مخکې څه نه وویل شوي. اوس یې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره په اړه پلټنې کوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او نور سلاکارانو د کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره اتلس وارې پر ټلیفون او ایمیل تماسونه نیولي وو. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې په 2018 کال کې د شپږو میاشتو په اوږدو کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال د ډونلډ ټرمپ سلاکاران له روسانو سره اتلس ځلې په تماس کې سوي وو. رویټرز وایي له مخکې شپږ تماسونه چې نه وو افشا سوي ټلیفوني وو او امریکا ته د روسیې د سفیر سرګی کیسیالیک او د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین په شمول د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ نیول سوي وو. راپور وایي چې په دغو شپږو کسانو کې درې یې اوس مهال د ټرمپ په اداره کې کار کوي او درې یې د دغې ادارې مخکېني چارواکي وو. رویټرز راپور ورکوي چې د کیسیالیک او فلین ترمنځ تماسونه د نومبر میاشتې تر انتخاباتو وروسته زیات شول چې په نتیجه کې د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ اړیکو ته لاره هواره شوه. په جنوري میاشت کې د ټرمپ تر اداره لاندې سپینې ماڼۍ له روسي چارواکو سره د کمپاین د وختو تماسونه رد کړل، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ او د کمپاین سلاکارانو د کیسیالیک او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د هغه مهال څلور تماسونه تایید کړي دي. رویټرز راپور ورکوي چې سرچینو ورته ویلي د دغو تماسونو جزئیاتو ته په کتو کومې سرغړونې نه ثابتېږي، خو د دغو تماسونو افشا پر ترامپ او د ده پر سلاکارانو فشار زیاتولی سي چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او کانګرس ته له روسي چارواکو سره د انتخاباتو د وختو د دغو تماسونو په اړه بشپړه معلومات ورکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. رویټرز راپور ورکوي چې د فلین مدافع وکیل هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت هم له تبصرې ډډه وکړه. د رویټرز راپور وایي چې دغه 18 ځلې تماسونه د 2016 کال اپریل میاشتې څخه تر نومبر میاشتې پورې نیول سوي او دا هغه مهال و چې هکرانو د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې او امریکایي استخباراتي ادارو په جنوري میاشت کې وویل چې دا هکران د کرملن د هغه کمپاین برخه و چې غوښتل یې د امریکا ولسمشریز انتخابات د ډونالډ ټرمپ په ګټه نتیجه ورکړي. ټرمپ په فبروري میاشت کې فلین له دندې ګوښه کړ او دا وروسته له هغه چې روښانه سوه چې د لکسیالیک سره په ډسمبر میاشت کې د تلیفوني خبرو په اړه معلومات پټ کړی وو.
دوستانو، دا نیم ساعته خبري مجله په همدې ځای پای ته رسوو. آرش همایون په سټوډیو کې دی او په بل نیم ساعته خبري مجله کې دی در سره دی.
تشکر انسیب، خسته نباشید. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سرمنشی ناتو میگوید این پیمان به تلاش هایش برای تقویت نیروهای افغان ادامه می دهد. در ایران هم امروز مردم برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان با پای صندوق های رایدی می روند. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی می کنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرری های جدید در رهبری وزارت امور داخلی این کشور خبر داده است. در ایران هم امروز مردم برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق های رای دهی می روند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیادی از ساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. یعنی ستولتنبرگ این سخن را دیروز پیش از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز داشت. یعنی ستولتنبرگ افزود که نیروهای افغان را تقویت خواهند کرد تا خود به تنهایی علیه تروریسم بجنگند و ثبات را تأمین کنند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی می کنند. امان الله جیهون ناوقت دیروز به رادیو آزادی گفت با افزایش تعداد مهاجرین در ترکیه، امکانات برای آنها در این کشور کمتر شده است.
حدود 40,000 مهاجر دارن که سند ندارن، غیر قانونی داخل ترکیه هستن و ترکیه کوشش داره که مهاجرت به قانونی بسازه. کسی که به ویزا میآید برای باقی ماندنش در اینجا سهولت های ایجاد کردن.
امان الله جیهون گزارش های را نیز رد کرد که سفارت افغانستان در ترکیه به مشکلات مهاجرین افغان رسیدگی نمی کند. بر اساس گزارش ها در جریان سالهای اخیر افغان ها از طریق ترکیه، ایران و یونان به طور غیر قانونی به جرمنی و سایر کشورهای اروپایی می روند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرری های جدید در رهبری وزارت امور داخلی این کشور خبر داده است. در خبرنامه دیشب ارگ آمده است که جنرال مرادعلی مراد به حیث معین ارشد امور امنیتی وزارت داخله مقرر شده است. قبل از این مرادعلی مراد معاون لوید ریسیز افغانستان بود. جنرال امین الله کریم رئیس حالات اضطراری و فوق‌العاده وزارت دفاع به حیث معین اداری وزارت داخله تعیین شده است. عبدالخلیل بختیار به عنوان معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله و جانان بارگزی رئیس اداره دفاع و امنیت اداره امور به حیث معاون اول وزارت داخله توظیف شدند. محمد فرید افضلی به حیث رئیس کشف و مبارزه با جرایم وزارت داخله گماشته شده است. بر اساس دستور رئیس جمهور افغانستان در چند پست دیگر وزارت داخله نیز مقرری های تازه صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی حدود 10 روز قبل وزارت داخله افغانستان را قلب فساد اداری خوانده بود. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی جاری را در این ولایت پر از دستاورد خوانده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: در این جریان ما توانستیم که در هلمند و در شمال علیه صفوف دشمنان و در تمام جاهایی که تهدیدها وجود داشت ظرفیت‌های خود را استفاده کنیم.
تهدیدات به مقابل که خپل ظرفیت استعمال کو.
وزارت دفاع افغانستان در حالی از دستاوردها خبر می‌دهد که طالبان حدود 20 روز قبل عملیات بهاریشان را به نام منصوری آغاز کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدید این کشور به پای صندوق‌های رای دهی می‌روند. در این انتخابات حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میر سلیم با هم رقابت می‌کنند. شمار واجدان شرایط رای دهی در این انتخابات بیش از 56 میلیون تن گفته شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. مقامات آمریکایی میگویند اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز یک حمله هوایی را علیه یک گروه جنگجویان در سوریه انجام داد. به گفته مقامات این گروه تحت حمایت حکومت سوریه تهدید را متوجه جنگجویان تحت حمایت ایالات متحده آمریکا در جنوب این کشور در نزدیک سرحد با اردن ساخته بود. یک مقام آمریکایی گفته است در این حمله در نزدیک شهرک التنف حدود یک تانک و یک بلدوزر تخریب شده است. به گفته یک مقام دیگر آمریکایی این حمله پس از آن صورت گرفت که یک طیاره آمریکایی فایرهای هشدار دهنده کرد تا مانع از پیشرفت جنگجویان شود. یک عضو نیروهای شورشی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند گفته است یک کاروان موترهای حامل جنگجویان تحت حمایت ایران و سوریه مورد هدف قرار گرفته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مقامات گفتند پس از آن که یک موتر بر ازدحام مردم در میدان تایمز در شهر نیویورک تصادم داده شد، یک تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها قربانی این رویداد یک زن 18 ساله است. این رویداد دیروز در محلی که توریست‌ها از آن دیدن می‌کنند رخ داده است. بل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 23 تن دیگر را تایید کرده است. اطلاعاتی که اکنون در اختیار ماست نشان می‌دهد که این یک حمله تروریستی نبوده است. به گفته جیمز دونیل، کمیشنر پلیس، راننده مزنون ریچارد راجاس 24 ساله بوده و وی دستگیر شده است. مقامات تنفیذ قانون گفتند فرد مزنون در گذشته هنگام رانندگی از الکل استفاده کرده است. و خبر آخرین که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با کانگرس این کشور اطلاع داده است که قصد دارد در مورد موافقتنامه تجارت آزاد در آمریکای شمالی با کانادا و مکزیکو مجدداً مذاکره کند. رابرت لایتزر، نماینده تجارت آمریکا، دیروز در یک نامه به کانگرس این کشور نوشته است که مذاکرات با این دو کشور پیش از 16 آگوست سال 2017 آغاز نخواهد شد. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش تعهد سپرده بود که برای به دست آوردن شرایط بهتر برای آمریکا مذاکرات مجدد را در مورد این موافقتنامه انجام داد خواهد داد. وی این موافقتنامه را یک فاجعه خوانده بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دیگر منتقدان موافقتنامه معروف به نفتا گفتند این موافقتنامه و دیگر توافقهای تجارتی باعث فرار فرصتهای کاری از آمریکا شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعت خواهید شنید. یانس ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیادی از ساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. نظر کارشناسان را در این مورد داریم.
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارند و یا امکانات دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی متوافقی، همه باید به دوش افغان ها باشد.
سفیر افغانستان در ترکیه در مورد برخوردهای اخیر بین پناهجویان چی میگوید؟
مراکز رأی‌گیری از امروز 8 صبح به وقت ایران باز میشه و در قانون اومده که 10 ساعت فرصت برگزاری انتخابات هست.
در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
زیادتر دوست داشتم میرفتم دکتری رب خانم و از این که فیس بلند میگرفتن ما قدرایت نداشتم که باید بخانم و در دولتی هم خوب کامیاب نشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیادی از ساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. پیش از این لوید ریسیز امریکا گفته بود ناتو میخواهد تلفات نیروهای افغان را کم سازد و آنها را تقویت کند. یعنی ستولتنبرگ تأکید کرده است که ناتو به تلاشهایش برای تقویت نیروهای افغان ادامه میدهد. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش میدهد.
ناتو تصمیم دارد که در دراز مدت به جای فرستادن شمار زیاد سربازانش به میدان جنگ در افغانستان، نیروهای افغان را تقویت کند. تأمین امنیت و ثبات در افغانستان وظیفه نیروهای افغان است و ناتو نقش همکار با آنان را ایفا می کند. این همه را منشی عمومی ناتو دیروز پیش از نشست بخش دفاعی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیم ابراز کرد. ینس استولتنبرگ در ادامه افزود: من واقعا باور دارم که بهترین کاری را که در دراز مدت انجام داده می توانیم این است که شمار زیاد سربازان ناتو را برای عملیات جنگی بزرگ نفرستیم، بلکه آنان را تقویت کنیم تا خودشان برزمند، خودشان ثبات را تامین کنند و بد تنهایی بجنگند. این چیز است که ما در حال حاضر در افغانستان انجام می دهیم. قرار است هفته آینده جلسه سران ناتو در بروکسل برگزار شود. در این نشست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز اشتراک می‌کند، روی مسائل مختلف از جمله جنگ افغانستان بحث خواهد شد. اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. رئیس جمهور غنی این سخن را در گفتگو با مجله تایم چاپ آمریکا که دیروز پخش شد گفته است. بر اساس گزارش‌ها با افزایش حمله‌های طالبان، نیروهای افغان در چند ماه اخیر تلفات زیاد را متقبل شدند. اما گزارش شده که آنان به شورشیان نیز تلفات سنگین وارد کردند. منشی عمومی ناتو میگوید از لحاظ توانایی مسلکی نیروهای افغان قابل ستایش هستند. ینس استولتنبرگ همچنان تاکید می‌ورزد که به آموزش و مشوره‌دهی به این نیروها ادامه می‌دهند. این امکان وجود ندارد که ناتو عملیات جنگی را در افغانستان دوباره آغاز کند. ما به آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان و حمایت از آنان ادامه خواهیم داد. آنان توانا و مسلکی ثابت شدند. آنان از قبل مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند که این برای افغانان و ناتو بسیار خوب است. ما به یاری رساندن به آنان در بخش‌های آموزش و مشوره‌دهی و همچنان حمایت مالی ادامه خواهیم داد. یک روز پیش از این سخنان منشی عمومی ناتو جنرال جوزف دانفورد، لویدریستیز قوای مسلح امریکا گفت رهبران کشورهای عضو ناتو از وضعیت افغانستان آگاه هستند و میخواهند تلفات نیروهای افغان را کاهش بدهند. دانفورد افزود ناتو میخواهد به حد نیروهای افغان را تقویت کند که این نیروها در مقایسه با طالبان امتیاز بزرگ داشته باشند.
شنیدید که سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. جعفر احمدی با عمر صمد، کارشناس افغان مقیم آمریکا، صحبت کردند. نخست نظر وی را در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو پرسیده است.
اصل جنگ باید خود افغان ها به پیش ببرند. در اون جایی که افغان ها تواناییش ندارند و یا امکانات دستشان نیست، مثل استفاده از نیروهای خاص هوایی متباقی، همه باید به دوش افغان ها باشه و من کدام تضادی در روش و یا در پالیسی نمی بینم.
رئیس جمهور افغانستان گفته که اعزام 3000 تا 5000 تن از نیروهای اضافی امریکا به افغانستان به بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. فکر میکنین افزایش نیرو در افغانستان میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت امنیتی کشور؟
به این تعلق داره که 3000 الی 5000 کم و بیش اینا برای کدام وظایف گماشته میشن، در کدام نکات، در کدام بخشی از جنگ و یا آمادگی جنگ اینا سهم خواهند داشت. قسمی که با شنیده میشه که قرار است که باز سختگیری هایی که در گذشته وجود داشت برای از این که مشاورین نظامی امریکا در خط اول جنگ سهم داشته باشند، او امکان داره که برداشته شود. باز ممانعاتی که وجود داشت در گذشته او رفع شود. این خودش من فکر میکنم هم مورال نیروهای افغان قوی تر خواهد ساخت و هم مشوره بهتری به کماندانان و افسران افغان داده خواهد شد و امکان داره از همه مهمتر که هماهنگی بین نیروهای افغان و نیروهای ناتو و امریکا بیشتر شود.
جناب صمد صاحب، منشی عمومی ناتو اطمینان داده که این پیمان به آموزش و مشوره به نیروهای افغان ادامه میده. به نظر شما تا چی زمان نیروهای افغان نیازمند مشوره و آموزش از طرف نیروهای ناتو خواهند بود؟
در شرایطی که دیده میشه و با تغییرات و تحولاتی که در خلال 2-3 سال اخیر رونما شده در نحوه جنگ، با امکان داخل شدن بازیگرهای دیگر در صحنه افغانستان مستقیم اگر نه غیر مستقیم، اینا همه ایجاب میکنه تا نیروهای ناتو و امریکا تا زمانی که در افغانستان صلح و ثبات دائمی پایدار نشه و تضمین نشه، اینا نقش خود بازی کنند.
اما شماری از مخالفان ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان استدلال میکنند که موجودیت نیروهای بین المللی در این کشور سبب ادامه جنگ در افغانستان شده.
این حرف بسیار من فکر میکنم میانتهی است. اگر همه به یاد داشته باشند، فراموش نکردیم که پیش از 11 سپتامبر و پیش از اینکه نیروهای امریکا در افغانستان بیان، جنگی هم با اشتراک امی طالبا و حامیانشان در افغانستان جریان داشت و در اونجا استدلالی وجود نداشت که کدام نیروی غربی یا آمریکایی در افغانستان است. لحاظا هدف مخالفین تنها منحصر به موضوع امریکا و غرب نمیشه، بلکه اونا اهداف دیگه دارن که بیشتر تحمیل امو امارات اسلامی خود بالای افغانستان است و کسب قدرت و غصب قدرت است از طریق جنگ و خشونت.
مصاحبه جعفر احمدی را با عمر صمد، کارشناس افغان مقیم امریکا، در مورد اظهارات اخیر سرمنشی پیمان ناتو از رادیو آزادی شنیدید. به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی پیمان ناتو میگوید این پیمان تصمیم دارد که به جای فرستادن تعداد زیاد عساکر به افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را تقویت کند. سفیر افغانستان در ترکیه میگوید در حال حاضر حدود 40,000 مهاجر افغان به شکل غیر قانونی در ترکیه زندگی میکنند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از مقرری‌های جدید در رهبری وزارت امور داخلی این کشور خبر داده است. وزارت دفاع افغانستان عملیات نظامی جاری را در این کشور پر از دستاورد دانسته است. رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدید این کشور با پای صندوق‌های رای دهی می‌روند. مقامات آمریکایی میگویند اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز یک حمله هوایی را علیه یک گروه جنگجویان در سوریه انجام داد. و مقامات گفتند پس از آن که یک موتر بر ازدحام مردم در میدان تایمز در شهر نیویورک تصادم داده شد، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم فرشته نگاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله تایم مصاحبه مفصل با رئیس جمهور افغانستان را به نشر سپرده که در آن محمد اشرف غنی در مورد موضوعات متعدد به پرسش های مسئولین مجلد در جنوب آسیا پاسخ گفته است. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه خود در مورد تماس حکومتش با گروه طالبان صحبت کرده و گفته که در حال حاضر خطوط ارتباطی حکومت با این گروه بازند و او علتان را جامعه متصل افغانی خوانده است. رئیس جمهور غنی در ارتباط به گزارش هایی که سال پیش از مذاکرات محرمانه میان حکومت و گروه طالبان در قطر خبر دادند گفته است نیاز است تا تفاوت میان صحبت های عادی و بحث های جدی را درک کرد. به گفته آقای غنی کسانی وجود دارند که صادقانه در تلاش تامین صلح و دروازه مذاکرات مسدود نبوده، اما زمانی که گفتگوها رسما آغاز شوند آن زمان می توان گفت که به موفقیت دست یافتند. رئیس جمهور افغانستان همچنان در این مصاحبه گفته است گفتگو با طالبان در زیر میز صورت نخواهد گرفت، بلکه از طریق شورای عالی صلح افغانستان و ترکیب از هیئتی که بار اول با طالبان در شهر مری پاکستان مذاکرات کردند انجام می شود. گروه طالبان بار اول در 8 ماه جولای 2015 میلادی رسما دور یک میز با نماینده های از حکومت افغانستان در شهر مری پاکستان دیدند که این مذاکرات پس از اعلام مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه با بی سرنوشتی روبرو شد. رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با مجله تایم همچنان روی اظهارات جنرال جان نیکلسن، قمندان ارشد ایالات متحده آمریکا در افغانستان در پیوند به کمک‌های نظامی روسیه با طالبان گفته است نیاز است تا روسیه بخشی از اجماع برای تامین ثبات در افغانستان باشد. همچنان خواست ما از روسیه این است که افغانستان بخشی از بازی شطرنج جهانی نشود. به گفته رئیس جمهور غنی در صورتی که روسیه گروه طالبان و دیگر گروه ها را مسلح کند منافع خودش را در خطر مواجه خواهد کرد. زمانی که مجله تایم از رئیس جمهور افغانستان پرسیده که آیا در مورد فراهم کردن اسلحه از سوی روسیه به گروه طالبان شواهد در دست دارد، او گفته که نمیخواهد در این مورد ابراز نظر کند. رئیس جمهور غنی در ادامه این مصاحبه مفصلش که به روز پنجشنبه به چاپ رسیده و در 11 ماه می صورت گرفته است به مجله تایم گفته که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که یک اجماع منطقوی در 2002 میلادی وجود داشت، اما در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است و رویان با روسیه کار می‌کنند که امیدوارند نتیجه بدهد. روزنامه آمریکایی USA Today نیز در مورد افغانستان مطلب را بر اساس اظهارات جنرال جوزف دانفورد لویدرستیز آمریکا نوشته است. روزنامه به نقل از آقای دانفورد نوشته که گفته است در صورت توافق رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای دیگر برای تقویت ماموریت این پیمان در افغانستان، ناتو باید آماده استقرار عساکر اضافی به آن کشور باشد. لویدرستیز آمریکا گفته است چیزی را که از امتایان خود خواسته این است که به سرعت عمل کنند. او این را پس از ملاقاتی که به روز چهارشنبه با سران نظامی ناتو داشت گفت. به گفته لویدرستیز آمریکا، اگر تصمیم سیاسی به فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان باشد، پس باید به سرعت انجام شود. USA Today می نویسد، ناتو به خاطر برای فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان عجله دارد که این کشور در حال وارد شدن به فصل جنگ است و با آب شدن برفا عملات طالبان مسلح افزایش می‌یابد.
طوری که در خبرها شنیدید، رای دهندگان در ایران امروز برای گزینش رئیس جمهور جدید این کشور با پای صندوق‌های رایدهی می‌روند. در این انتخابات حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میر سلیم با هم رقابت می کنند. شمار واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات بیش از 56 میلیون تن گفته شده است. ژکفر احمدی در این مورد با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار ایرانی مقیم جمهوری چک صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که مراکز رایدهی چه وقت باز می شوند.
مراکز رأی‌گیری از امروز 8 صبح به وقت ایران باز میشه و در قانون اومده که 10 ساعت فرصت برگزاری انتخابات هست، ولی هیچ وقت منتهی به این 10 ساعت نمیشه و عموما تا 10 شب ایران ادامه پیدا میکنه.
با توجه به جنجال‌های انتخابات گذشته در ایران، آیا نگرانی‌های در مورد شفافیت این انتخابات هم وجود دارد؟
اتفاقا برعکس انتخابات پرماجرای سال 88 که به هر حال حوادثی در پیش داشت، اعتراض‌های وجود داشت و منجر به وقایعی شد که دامنه اون تا به حال ادامه داشته، این انتخابات آنچنان در مورد این که حالا بخواد با عدم شفافیت یا احتمال تقلب یا تخلف همراه باشه این مسائل رو نداشته به جهات مختلف. اولا اینکه برگزاری انتخابات با وزارت کشوری هستش که رئیس دولت او خود آقای روحانی هستش که کاندیدای انتخاباته و اینکه اجازه تقلب و تخلف و یا دخالت نهادهای دیگر رو نمیده به نوعی، چون دست خودشون هستش. و از جهت دیگه به هر حال نظام جمهوری اسلامی در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هزینه های زیادی داده و حاضر نیست که دوباره اون هزینه ها رو بخواد تکرار بکنه، کما اینکه در انتخابات سال 92 هم جلوی خود شخص رهبر جمهوری اسلامی جلوی هر گونه تخلف و تقلب احتمالی رو گرفت و دیدیم که آقای روحانی از صندوق نامش در اومد.
نظرسنجی ها چیست و کدام یک از نامزدان پیشتاز گفته میشن؟
چندین نظرسنجی هست که عموماً معتبر بوده، هم در داخل ایران داره انجام میشه هم در خارج ایران. نظرسنجی ستاد امتداد که از حالا اصلاح طلبانی هستند که در ستاد آقای روحانی کار میکنند، اینها یک نظرسنجی میدانی انجام دادن، به 22 استان ایران رفتن نظرسنجی کردن، نشون دادن که آقای روحانی بین 55 تا 65 درصد رأی داره و آقای رئیسی بین 30 تا 35 درصد. اینها دو کاندیدای اصلی هستن که الان بحث بر سر ریاست جمهوری یکی از این دوتاست. دو کاندیدای دیگه هم هستن، آقای میرسلی و آقای هاشمی تبا، که در نظرسنجی در کف نظرسنجی قرار دارن، رأی زیادی ندارن. نظرسنجی ایپو هم که خارج از ایران داره انجام میشه، اون هم نشون میده که آقای روحانی 63 درصد و آقای رئیسی 32 درصد رأی داره، ولی این نظرسنجی میگه افرادی که مردد هستن هنوز 16 درصد هم و افرادی که نمیگن به کی رأی میدن 20 درصد نامه رو دارن که خب روی هم رفته 36 درصد هم و خب میتونه در نتیجه نظرسنجی ها مؤثر باشه و در اینکه حالا چقدر اینها میتونن به قابل اعتماد باشن.
در مورد واجدان شرایط رایدهی اگر برای شنونده ما بگوین،
طبق اون چه که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بیشتر از 56 میلیون نفر میتونن در این انتخاب شرکت کنن.
میزان مشارکت مردم در این انتخابات چگونه پیشبینی شده؟
نظرسنجی ها نشون میده که مشارکت بالاست. نظرسنجی ایسپا نشون میده که 72 درصد ممکن تا روز سه‌شنبه که حالا انتخابات امروز جمعه داره برگزار میشه، تا روز سه‌شنبه که این نظرسنجی انجام شده بود 72 درصد مردم گفته بودن که شرکت میکنن.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امسال در ایران دقیقاً چی وقت اعلان خواهد شد؟
احتمالات شنبه شب غیر رسمیش مشخصه، اما ممکنه که اعلام رسمی اون حتی تا یک شنبه صبح هم طول بکشه.
مصاحبه ژکپر احمدی را با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار ایرانی مقیم جمهوری چک، در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران که امروز برگزار می شود از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
حال توجه کنید به برنامه رنگ‌های زندگی که آن را با هم می شنویم.
رنگ‌های زندگی.
فرشا یعقوبی هستم، ژورنالیسم خلاص کردیم در انستیتوت نی و همچنان در انستیتوت رازی قابلگی عالی را خلاص کردیم.
در مستی نی چگونه بود پروگرام ژورنالیسم که شما پیش بردیم؟
انستیتوت نی که بود که وقتی که من میخواندم رایگان درس میدادن، بخش کوتاه مدت و طویل مدت داشتن که من کوتاه مدت شا درس خواندم به شکل رایگان. زیادتر دوز داشتم میگفتم دکتر ایرب خانم و از اینکه فیس بلند میگرفتن ما قدرایت نداشتم که باید بخوانم و در دولتی هم خوب کامیاب نشده. با او خاطر تانستم که در این رشته درس بخونم و تقریبا یک سال وارد یکی از شفاخانه‌هایی که شخصی بود کار کردم. فعلا دیگه کار در شفاخانه نمی کنم و تنها در رادیو است.
یعنی ترجیح دادین کار ژورنالیستیکی را نسبت به ارتباط با بعد؟
بله. خب اونم دوست دارم اینه که رهایش کنم. از اینکه مشکلات در دکتری زیادتر است. با هیته که زندگی میکنیم نمیتونیم که ما شب و روز کار کنیم. به خاطر
صرف نظر کردیم.
نظر میکنیم از
اینجا چی گونه از کارهایتان روزانه چند گزارشته ای میکنین؟ عملا ساعت میرین یا در دفتر کار میکنین؟
بسیار خب من خودم گوینده هستم و ادیتر هستم که ادیت به برنامه ها را میکنم و همچنان بعضی از برنامه هایی که در رادیو داریم او را گویندگی شد.
چی گونه زندگی پیش میره؟
زندگی یعنی واقعا زندگی خود خوش هستیم با وجودی که مشکلات زیاد است، مگم بازم زیادتر خوش هستیم از زندگی.
بیشتر مسائل تفریحتان چی است؟
خب چون ما همگی در فامیل که هستیم تنها پدر مادرم که در خانه میمونه که چون سرسفید هستن ریسفید هستن نمیتونن بیرون رفتن، واقعی اما از این فامیل ما در بیرون مصروف کار وظیفی خودن هستن. با او خاطر دیگه تفریح ما امی روزه که در خانه میباشیم یکی دیگر یعنی از نزدیک میبینیم و قصه میکنیم و امی خوبتر بر ما میباشه از این که بیرون بریم و جای دیگه بریم.
بله. چی آرزو داری در آینده؟
بله آرزو بیشتر از یگانه آرزوی مکه است، یعنی بلندترین درجه هر کی میخواه خو یکی از آرزوهای ما است.
با امید از این که به همه آرزوهای درست.
تشکر.
در برنامه رنگ‌های زندگی شنیدید که زندگی یک ژورنالیست زن در افغانستان چه رنگی دارد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. این برنامه نیم ساعته دری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشید. اند سب خوش آمدین.
دیر ازیت مننه عرش همایون قدرمنو دوستانو پا یو بلخ پرونه که محرکلی که وقت پا افغانستان که دا سهر اتبجی شوی پا دیخ پرونه که دا افغانستان او سیم پاره ریپورتونه لرو خو پایلا خبرونو که